درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونه ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د طالبانو حکومت د سیګار هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی طالبان د خپل واک د ساتلو لپاره په زیاتیدونکي ډول او د بیلابیلو ډلو لخوا له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته په استولې خبر پاڼې کې لیکلي د افغانستان اسلامی امارات په وضعیت باندې بشپړ کنټرول لري او اجازه به ورنکړي چې هیڅ ډله یا جهت افغانستان امن کړي او یا د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد وکاروي. سیګار د روان 2023 کال د لومړیو دریو میاشتو په راپور کې د داعش او القاعده په ګډون یو شمېر ډلې د طالبانو د اوسني رژیم په وړاندې امنیتي ګواښ بللې. په ننګرهار کې سږ کال د ګوزانیا پولیو 15مه مثبته پیښه ثبت شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف یوې سرچینې نن یکشنبه ازادي رادیو ته وویل دغه مثبته پیښه په دور بابا ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د سرچینې پر اساس د طالبانو حکومت په ننګرهار او کندهار کې د ګوزند واکسین د کمپاین مخنی ولیده. په پام کې وه په ننګرهار کې تیر دوشنبه د ګوزند ضد کمپاین پیل شي. دا چې طالبانو ولید د کمپاین مخنیولې وضاحت نه دی ورکړی شوی. تر دې مخکې د سږ کال له پیله څلور مثبتې پیښې په ننګرهار کې ثبت شوې دي. تیر کال په افغانستان کې د ګوزند د دوو مثبتو پیښو خبر ورکړی شوی و. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا سبا دوشنبه په جنیوا کې د افغانستان پر بشري وضعیت د غراز د شزو او جنو د حقوقو په باب خبرې کوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ تر دوشنبه ویلی وو دی به د غونډې ته برابر شوی راپور وړاندې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم په یو اعلامیه کې ویلي چې تګلارې د برخي او بخښي د بخښنې د نړیوال سازمان لوري هم په یو اعلامیه کې ویل شوی چې ریچارډ بینټ او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د حقوقي تګلاري د برخي مسؤل یان سایدرمن به د افغانستان د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د شزو د وضعیت په اړه ویناوی وکړي. په دغه راپور کې چې یو ورخې د پنځشنبه په ورځ پوښو ویل شوی چې په افغانستان کې د شزو او جنو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض تر ټولو ښکاره بیلګه د طالبانو لخوا د فرمانونو پریکړو او دستور عملونو صادرول دي. د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی په ننګرهار کې د یو کانال د جوړېدو خبر ورکړ. دغه اوبلار یا کانال د 800 کورنیو د کرنې ودی ته ګټه رسولی شي. د دې ادارې د افغانستان څنګهنن په خپل ټویټر کې خبر ورکړی دا اوبلار به په چې په یو کیلومتر اوږدوالی لري او 250 هکتاره باغونه خړو باول شي د کلیوالي پراختیا لپاره یو زیری وي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر تهران ته په خپل سفر کې د ریاض او تهران ترمنځ د پخلاین لپاره نن یکشنبه نور ګامونه هم واخیستل. فیصل بن فرحان له خپل ایرانی ساری حسین امیر عبداللهیان سره د سیمې پر امن خبري وکړه. ورسته د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل او هغه ته د سعودي عربستان د سفر بلنه ورکړه. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن سهار د چین پلازمینې پیکینګ ته ورسید. د سفر هدف د امریکا او چین ترمنځ د روان کړکیچ کمول دي. بلینکن نن ماسپښین له لوړ رتبه چینایي چارواکو سره خپلې دوه ورځنۍ خبرې پیل کړې. تاسې زموږ ژغل ازادي رادیو اوري. یوه نوې سروي ښیي چې ډېر شمېر افغانان د بیوزلۍ له کبله کم خواړه کم خوري. د دې اغېز به څه وي؟
ماشومان او هغه میندې چې مېندوارې وي او دوی لا ډېرو غذایي موادو ته ضرورت لري.
په بلخ کې پر ښځینه خبریالانو نوي بندیزونه لګول شوي دي.
دغه نوې نوې قوانین چې وزکې په ښځینه خبریالانو باندې هغې نه غوره ده چې ته په کور شي.
د موسیقي هنرمندان له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. د نظافه په اړه د دې کسب له یو کسبګر سره خواله کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکراین د جګړې د وروستیو څلورویشت ساعتونو حال درکوو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د د ازادي رادیو خبرونه اوس څلور ویش ساعته اوریدای شي. زموږ خبرونه د فیسبوک، ټویټر او یوټیوب لاري هم تر لاسه کولای شي. د ارزونې د ظرفیتونو پروژې موندنې شي چې اقتصادي او بشري کړکېچ افغان کورنۍ دې ته اړ ایستلی چې له داسې لارو څخه کار واخلي چې ځینې د دوی پر روغتیایي وضعیت اوږدمهاله منفي پایلې هم لري. د خوړو د رژیم بدلونونه او یا په ورځ کې د درې ځلو خوړو پر ځای یو یا دوه ځلې خوراک له دې ستونزو سره د مقابلې تر ټولو عامې لارې ګڼل شوي دي. د دې موضوع تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
د کابل ښار د پنځمې ناحیې اوسیدونکي یوه میرمن چې خاوند یې دوه کاله وړاندې په یوه ځانمرګ برید کې وژل شوی او د خپلو درې ګونو پنځه کلونو ماشومانو او یو دوه کلن ماشوم پالنه کوي وایي چې خپل ژوند ډېر په سختۍ تېروي. دغه میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل کله ناکله دې ته اړه شوی چې خپلو ماشومانو ته د رستورانت خراب شوی اضافي خواړه ورکړي.
زه کوټې سنګي ته څیرمه په کمپنۍ سیمه کې په یوه کرایي کور کې اوسیږم. له دې ځایه تایمانی ته ځم. هلته یو رستورانت دی. د کارکوونکو کالي مینځم او په بدل کې هغوی ما ته له خلکو څخه پاتې شوي خواړه راټولوي او زه یې خپل ماشومانو ته راوړم. ځینې ورځې ښه خواړه وي خو اکثره ورځې دا خوسا شوي وي. اوس هغه هم بل چاته ورکوي. زه ځم د نانوایی مخې ته کښېنم، د خیرات ډوډۍ اخلم او ژوند ډېر په سختۍ تېروم.
داسې حال کې ده چې د ارزونې د ظرفیتونو پروژې موندنې ښیي چې اقتصادي او بشري کړکېچ یو شمېر افغان کورنۍ دې ته اړ کړي چې د مقابلې له تګلارو څخه کار واخلي چې ځینې اوږدمهاله منفي پایلې لري، لکه د روغتیایي وضعیت خرابېدل، د پورونو ډېرېدل او د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د خلکو زیاتېدل. په دې څېړنه کې چې د کابل ښار په پنځمې ناحیې او د کابل د قرهباغ ولسوالۍ په کلیو کې ترسره شوې، ټولې هغه کورنۍ چې څېړل شوې او ترې پوښتنه شوې، سل په سلو کې له ګران بیو خوراکي توکو لکه غوښې، تازه او وچه مېوې او هګیو له خوړلو ډډه کړې. په دې څېړنه کې زیاته شوې چې دغو کورنیو کې یو سلنه یې په منظم ډول درې وخته خواړه نه خوري او خپل مالونه لکه ګاڼۍ، څاروي او ځمکه د خوراکي توکو د اخیستلو لپاره پلوري. په دې څېړنه کې ویل شوي چې د روغتیايي درملنې څنډول یا پرېښودل 2% د خپلوانو او ملګرو څخه پور اخیستل 40% د کورنۍ د شتمنیو پلورل 40% او د ماشومانو کار 28% نورې هغه ستراتیژي دي چې په پراخ ډول کارول کېږي. په دې څېړنه کې د ماشومانو د کار په اړه اندېښنه ښودل شوې او له اقتصادي ناورین سره د مقابلې لپاره د بې کیفیته خوړو د خوړلو او د زده کړو د پریښودلو اغېزې نه جبرانېدونکې بللې شوې دي. دا چې د خوړو ناسم رژیم او په ورځ کې د یو وخت خوړو پریښودل په خلکو څه ناوړه اغېزې لري، د داخله او ماشومانو د ناروغیو له متخصص ډاکټر محب سغم څخه مو وپوښتل. نوموړي ازادي راډیو ته په ځواب کې داسې وویل:
د انسان بدن مختلفو غذایي موادو ته ضرورت لري چې خپل نورمال فعالیتونه ښه ترسره کړي. ماشومان، زلمکي او پیغلوتې او همدارنګ هغه میندې چې مندواری وی او یا تیخوره ماشومان لري تای ورکوي، دوی لا ډیرو غذایی موادو ته او متوازن غذایی موادو ته ضرورت لري.
په دې څېړنه کې چې د ارزونې د ظرفیتونو پروژې له خوا ترسره شوې، بشري مرستې د مبارزې یو مهمه ستراتیژي بلل شوې. خو ویل شوې چې سره خبرې شوې ویلې دي د دې شاهدان وو چې د مرستو په برابر ډول نه دی ویشل شوی او ادعا یې کړې چې د مرستو په ویش کې فساد موجود و، خلکو ته سمې نه دی رسیدلی. دا ویل شوی چې اوسن چارواکي د دروازو ساتونکو په توګه عمل کوي او هغه کسان چې په ړنګ شوي جمهوري نظام کې له امنیتي ځواکونو سره کار کړی، د پېژندلو له ویرې د مرستو په لستونو کې د خپلو نومونو له لیکلو ډډه کړې ده. د ارزونې ظرفیتونو غیر انتفاعي پروژه یا ECAPS د 150 هیوادونو د متخصصینو یوه ډله ده چې په 2009 میلادي کال کې په بیړني حالت او پیچلو کړکېچونو کې د بشري اړتیاو د ارزونو ښه کولو لپاره په جنوا کې تاسیس شوه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي چې دا مهال په افغانستان کې 28.8 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ارزونې د ظرفیتونو پروژې په دې راپور کې ویل شوي وو چې د منځنۍ کچې افغانان په وروستیو کې د اقتصادي ستونزو له امله خپل غذایي رژیم او دغه شان تفریحي فعالیتونو کې بدلون راوستی، ځکه د دوی اقتصادي توان کم شوی دی. د پروژې د ارزونې پر بنسټ د تغییراتو د دوی فزیکي توان او رواني حالت سخت اغېزمن کړی دی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د ارزونې د ظرفیتونو د موسسې د دې راپور په اړه له مدني فعال میرویس عمر خیل سره مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پښتلی چې یو شمیر افغانانو ولې پریکړه کړې چې په خپل غذایی رژیم او تفریحي فعالیتونو کې بدلون راولي.
دا رښتیا هم د اندېښنې وړ ده، ځکه چې که تاسو وګورئ په دغه تیرو دوو کلونو کې ډېر زیات خلک بیروزګاره شول، د خلکو اقتصادي وضعیت له پخوا څخه نور هم خراب شو، د کار فرصتونو زمینه محدوده شوه. په همدې توګه په هغه نړیوال موسسات، هغه سفارتونه، هغه دولتي اداراتو کې چې پخوا خلک افغانانو کار کول، هغوی طبعا اکثریت تقریبا 90% خلکو خپل روزګار د لاسه ورکړل. دا په دې معنی چې پخپله دا د خلکو په ژوند باندې منفي اثر غورځولی شي، نو طبعا دا پخپله یو منفي اثر دی چې د خلکو په ژوند غورځولی شي، او همدا لامل دی چې خلک په خپل روزمره ژوند کې ډیر هغه مسائل په نظر کې نیسي چې هغوی نشي کولای هغه لومړیتوبونه دوی خپل د ژوند پوره کړي. بنان دا پخپل یو منفي تاثیر دی د خلکو په ژوند باندې. د بیلګې په ډول پخوا تاسو لیدل چې کورنۍ یا فامیلونه د تفریح او د سیاحت او د دې نورو مسایلو دپاره له خپل ماشومانو او اولادونو سره د کابل هغه اطرافو ته تلل، اوس دا کار ځکه نشي کولای چې یو خو اقتصادي ستونزې دي، بل دا چې ځینې افراطي محدودیتونه دي.
د خلکو د خوړو رژیم تغییر او بیا په تفریحي برخه کې د محدودیتونو رامنځته کول څونه کولای شي د خلکو رواني حالت متاثر کړي، او د خوړو د رژیم تغییر بیا څونه کولای شي د خلکو فزیکی حالت متاثر کړي؟
کله چې د عوایدو منابع نه وي، کله چې معاش نه وي، کله چې یو انکم نه وي، نو دا خلک څنګه وکولی شي چې دوی خپل روزمره هغه خوراکي توکي یا نور هغه کوم ضروري توکي چې دوی ورته اړتیا لري هغه ته پوره کړي؟ ماشومان په یو کورنۍ کې شته، ماشومان هم سالم غذایی تغذیه ته اړتیا لري، دوی نورو سهولتونو ته اړتیا لري، مګر متاسفانه اوس خلک دا کار نشي کولای ځکه چې کوم معاش چې پخوا دوی درلودل اوس دوی نه لري. نو دا طبعا خپل اثرات لري، منفي اثرات لري، او د دغه سروې پر اساس دا چې د کابل په دریو حوزو کې شوی، که په ټولو حوزو کې وشي او که په ټول افغانستان کې وشي، نو طبعا نتیجه به همدغه سی وي، ځکه موږ او تاسو پوهیږو په دغه ټولنه کې ژوند کوو، د افغانستان حالاتونه خبر یو، خپل د کورنیو حالاتونه خبر یو، روحي او رواني شکنجه او فشار د افغانستان خلکو لپاره.
د طالبانو حکومت په وروستیو میاشتو کې د کابل په ګډون په ګڼو ښارونو کې ځینې تغییرات رامنځته کړي، هغه په څلور لارو کې وي یا تفریحي سیمو کې، خو بیا په ورته حالت کې دې تفریحي سیمو ته د ښځو په ورتګ باندې ځینې محدودیتونه رامنځته شوي دي. نو کله یو خونه د تفریحي سیمو په ښکلاو باندې کار کوي او بل خونه بیا د کورنیو په ځانګړې توګه د ښځو په ورتګ باندې محدودیت وضع کیږي، نو دا څونه کولی شي خلکو ته ذهني آرامي ور په برخه کړي؟
او ګورئ، یوازې د یو چوک یا د څلور لارې جوړول او هغه باندې د نمایشي ګروپونو لګول دا اساسي او بنیادی کار نه ده. نه، د بنیادی کار عمل منفیه ستری پروژې دي چې هغه د برېښنا بندونه دي، هغه د سیمې په کچه هغه ستر او ملي پروژې دي چې ګټه د افغانستان خلکو ته رسیږي، ګټه د ټول افغانستان ولس ته رسیږي، یا ځینې اقتصادي او هغه زیربناوي یا ځینې ستری پروژې هغه دي. نو متاسفانه تر اوسه پورې هغه سي زیربناوي او هغه سي عمل منفیه پروژې په نظر کې نه دي نیول شوي او نه تر سترګو کې، سره دې چې په یو داسې بد حالاتو کې دوی یو څو شېبې تفریحي پارکونو ته چې دوی لاړ شي له خپل کورنیو سره، اما دوی نشي کولای ځکه محدودیتونه پرې وضع دي، ځکه بېلابېل هغه افراطي فرمانونه چې دي هغه ورباندې وضع شوي دي. نو بنان خلک نشي کولای چې په فکري او آرام او فکر سره دوی خپل کورنیو سره تفریح او سیاحت ته لاړ شي.
مدني فعال میرویس عمر خیل و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په بلخ کې یو شمیر ښځینه خبریالان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په رسنیو کې د دوی په کار نوي محدودیتونه لګولې دي. د دې بندیزونو پر بنسټ دوی له نارینه سره خبرې نشي کولای، له محرم پرته دندې ته نشي تللی، او داسې یو ځای کې دنده هم مخکې نشي وړلی چې همکاران یې ټول نارینه وي. خو په بلخ کې بیا د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست دا ادعاوې ردوي. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د طالبانو حکومت لخوا په نجونو او ښځو د لګیدلو بندیزونو له امله دوی په کور دننه او نړیواله کچه له توندو غبرګونونو سره مخ دي، خو تازه په بلخ کې یو شمیر ښځینه خبریالان ادعا کوي چې پر دوی نوي محدودیتونه لګول شوي دي. خبرونو کې له نارینه سره خبرې نه کول، له محرم پرته دندې ته نه تلل، او په یو داسې ځای کې دنده نه کول چې همکاران یې نارینه وي، له هغو نویو محدودیتونو دي چې په بلخ کې د رسنیو په ښځینه کارکوونکو لګول شوي دي. دوه خزینه خبریالان چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
محدودیتونه دا دي چې کله یوه خزینه استودیو کې خبرونه مختوړي نشي کولای د یو نارینه اوریدونکي ټلیفون ځواب کړي او یوازې باید د ښځو اړیکې ځواب کړي. بل دا چې کومې ښځې په رسنیو کې کار کوي باید له ځان سره محرم کارځای ته یوسي،
یعنی در محل کار خاص.
وړاندې په خبریالانو کوم محدودیتونه لګیدلي وو، په یو ډول مو ورسره ځان برابر کړ او کار ته مو دوام ورکړ، خو نوی چې په خبریالانو کوم محدودیتونه لګیدلي ډیر جدي دي. کله چې یو رسنۍ د خبرونو لپاره منصبان غوونه لري څه ډول فعالیت وکړي، همدا لامل کېږي چې رسنۍ فعالیت ودروي.
په بلخ کې یو شمېر نورو خزینه خبریالانو ازادي راډیو ته ویلي د همدې محدودیتونو له امله یې دندې پریښي دي او په کور ناستې دي. یو خبریاله چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل پلار یې نشته او دوه ورونه یې هم له دوی بیا له ژوند لري.
یو لامل خو دا دی چې دغه بندیزونه، دغه نوي قوانین چې وضع کوي په خزینه خبریالانو باندې، کورنۍ هم موږ ته اجازه نه راکوي او ډار پسې راغستې دي. سبا ورځ موږ ته یو ضرر رسېږي، نو هغې نه غواړه ده چې ته په کور شي.
په بلخ کې د یوې سیمه ییزې راډیو نهاد مسؤول سید محمد یعقوبی د دې ادعاو په تایید ازادي راډیو ته وویل
د خبرګولی په څلورمه د بلخ د اطلاعات او فرهنګ ریاست په کوربتوب یې وغونډه وشوه او هلته په خزینه خبریالانو محدودیتونه ولګول شول چې خبریالان یې له جدي ننګونو سره مخ کړي دي.
بلخ کې خزینه خبریالان یې وایي د خپلو ستونزو په اړه یې د رسنیو له ملاتړو بنسټونو سره اړیکه نیولې، خو هیڅ پام ورته نه دی شوی. په بلخ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خود طالبان حکومت د بلخ ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د اطلاعاتو امیر عطا محمد ساهو ازادي راډیو سره خبرو کې په خزینه خبریالانو د نوي محدودیتونو لګولو ادعاوې رد کړې.
خبر شوی شایعات اصلا حقیقت نه لري. د خبرګولی په څلورمه غونډه کې دا ډول پریکړه نه ده شوې، بلکې د خزینه خبریالان لپاره لا سانتیاوی برابرې شوې دي او همغږي هم زیاته شوې ده.
هاخوا له دې ټولو سره سره په بلخ کې خزینه خبریالان د خپلې دندې او راتلونکي په اړه اندېښمنې دي او وایي هسې نه یوه ورځ لکه د ښوونځیو او پوهنتونونو د دوی پر مخ هم د رسنیو دروازې وتړل شي. د دې وړاندې هم د طالبانو حکومت په افغان جنو خوځو په تعلیمي، سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او نورو پیلابیلو برخو کې محدودیتونه او بندیزونه لګولې دي. خو داسې مهال چې په کور دننه او نړیواله کچه د دې بندیزونه او محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنې شوې، د طالبانو حکومت دا مسایل د افغانستان کورنۍ مسأله بللې او د لرې کولو پر ځای لا سخت او زیات کړې دي.
د اوکراین له ځینو برخو په تیرو څلورویشت ساعتونو کې یو وار بیا د سختو نښتو راپورونه ورکړی شوي دي. اوکراین وایي روسي پوځیانو د دوی پر سنګرونو او د خلکو د استوګنې پر سیمو حملې کړې دي. په همدې حال کې اروپایي چارواکي غواړي اوکراین ته د وسلو د لیږد بهیر چټک کړي.
د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د دونیتسک سیمې د بخمود، لیمان، افدیفکا او مارینکا په ځینو برخو کې سختې جګړې شوي دي. د دې دفتر د راپور له مخې د تیرو څلورویشتو ساعتونو پر مهال په ټوله کې شپږویشت وسلوالې نښتې سوي دي. د اوکراین پوځ دغه راز ویلي چې روسي پوځیانو پرون د دوی پر سنګرونو او ګڼمیشتو سیمو درې څلوېشت هوایي حملې کړي او یو پنځوس سالوو توغندي ویشتلې دي. بلخوا د دنیپرو پیتروفسک والي سرهی لیسول ویلي چې د روسیې پوځ د اوکراین د جنوب پر دې سیمې هم حمله کړې ده. د هغه پوینا په ایران کې د شاهد په نوم جوړ شوی دوی بی پیلوټ الوتکې هم د اوکراینی ځواکونو لخوا نسکوري شوی دي. د اوکراین چارواکي وایي د روسیې تر ولکې لاندې د کاخوفکا بند تر ویجاړېدو وروسته د مړو شمیر شپاړسو ته زیات شوی دی. دغه بند د جون میاشتې پر شپږمه ویجاړ کړی سو. چارواکي وایي 9 نور کسان د مسکو تر ولکې لاندې سیمو کې د بند تر ویجاړېدو وروسته د سیلابونو له کبله مړه سوي دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت پرون په ټلګرام کې لیکلي چې په خرسون او میکولایف سیمو کې 3,600 کسان له سیلاب ځپلو سیمو ایستل سوي او 1.5 نور کسان لا هم تری تم دي. کیف د بند په عمدي ویجاړولو کې ماسکو په لاس لرلو تورنوي او وایي په دې ډول یې غوښتل د اوکراین پر جنوبي سیمه خرسون سیلاب وبهیږي او د اوکراین تهاجمي عملیات وروسي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د صنایعو رئیس تیری بریټون له یوې فرانسوي ورځپاڼې سره په خپله نننۍ مرکه کې ویلي دغه ټولنه د روسیې د زیاتېدونکي تهاجم په وړاندې د مبارزې لپاره اوکراین ته د وسلو او مهماتو لیږل چټک کوي. اوکراین خپل تهاجمي او دفاعي عملیات د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې له روسیې د اشغال سویو سیمو د نیولو لپاره پیل کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن تیره اونۍ د کیف له متحدانو غوښتنه وکړه چې اوکراین ته نورې وسلې او مهمات هم ورکړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نږدې 14 میاشتې کېږي چې لا هم ختم سوی نه دی.
ډېر ځلې به مو لیدلي وي چې د کومې ښځې ماشوم نه پیدا کېږي، نو تصور دا وي چې ستونزه په ښځې کې ده، او ځینې کسان بیا دوهم واده کوي چې ګوندې د ماشوم څښتن به شي، خو حال دا چې ډېر وارې ستونزه په نارینه کې وي. د دې تشخیص چې د ماشوم د نه پیدا کېدو ستونزه په نارینه کې ده او که په ښځه کې، آسانه کار هم نه دی، خو ساینسپوهان اوس بریالي شوي چې په نارینهو کې د دې ستونزې د تشخیص نوې لار ومومي. د یورو نیوز د راپور له مخې څېړونکي په یوه نوې طریقه چې جراحي عملیاتو ته هم اړتیا نه لري، په هغو نارینهو کې چې په اصطلاح شنډ دي او اولاد یې نه کېږي، د روغو سپرمونو په موندلو بریالي شوي دي. دا طریقه پر دې سربېره چې د نارینهو د شنډوالي تشخیص آسانه وي، داسې ښکاري چې د دې ستونزې له درملنې او همداراز د پلار کېدو لپاره د شنډو نارینهو د روغو او سالمو سپرمونو د امکان له زیاتېدو سره مرسته کوي. د دې ستونزې له کبله په نړۍ کې د کابو 15% جوړو ماشوم نه کېږي چې د هغو نیمایي نارینه دي. د ماشوم په راوړلو کې د نارینه او د ستونزو ډولونه ډیر دي، خو تر ټولو ډیر عامه نن ابستراکټیو نمیشي. په دې ناروغي اخته نارینه د انزال کېدو په وخت سپرم نشي خوشی کولای، او په حقیقت کې د هغوی په منی کې د سپرمونو شمیر صفر ته رسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یوش میر افغان سندرغاړی او موسیقي ژغون کې چې په خو به د خلکو د خوشحالي او په محفلونو کې ګډون کوي، وایي چې د بد اقتصادي وضعیت له امله ان په عصبي تکلیفونو اخته شوی دی. دوی وایي د کور د توکو پلورلو ته اړ شوی، ځینې لاسي کراچۍ چلوي، خو له دې سره سره یو وخت ډوډۍ نشي پیدا کولای. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنې دوه وروسته د خلکو د خوشحالیو په محفلونو کې د سندرغاړو لخوا په حضوري ډول د سندرو په ویلو بندیز لګولی دی. دا راپور د یو سندرغاړي په خبرو پیلېږي چې د چې اوریدو ته تاثیر بولو
دیگه دل ما زندگی سیاه شده و والا مسکینا را به خدا بسیاری این تکلیف اصلا پیدا کرده، بینی به خدا یکی از دیگه بتر شدیم به خدا شکلات از کل لگی دیگه یکی دیگه کار شگریفتیم نان شگریفتیم دیگه با او چی ماندی؟
په کابل کې ژوند کوي، نغواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي. وایي له 15 کلونو راهیسې چې سارو کار یې له موسیقۍ سره دی، له همدې لارې خپلو ماشومانو ته یوه مړۍ حلاله روزي ګټله.
فعلا ټول بیکاره یو، کاروبار نشته، هر کار ته چې ولاړو زیان مو وکړ. څو چې نوي کار کې بدلیږو ډیر وخت غواړي، زړه مو نور له ژونده تور دی. هغه وخت ښه و، د کور خرڅ و شیان کېدل، د میاشتې 1500 شاوخوا کېدلې. زړه مو ډیر بد دی، وضعیتونه مو ډیر خراب دي. زموږ کار او ډوډۍ واخیسته، نو چې له چا کار او ډوډۍ واخیستل شي خامخا به خراب وي.
دی وایي یوازې د سندرغاړو نه، د موسیقي غږونکو هم ورته حال لري.
یو ایس کاله کېږي چې زربابا هغې نه پس عمرم ډېر تیر شوی، د نور کار هم زده کوی نه.
هارمونیا غږونکی دی، دی هم د کابل اوسیدونکی دی او نه غواړي د ورته ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي. په خبرې پلار او ورونه هم موسیقي غږوله، خو اوس د کور کور دولس غړي ټول په کور وزګار ناست دي.
زه دونرمندان مشکلات خو افغانستان کې ډیر دي، سخت ډیر دي. د دوه کال کېږي کې ټول هنرمندان چې کور کې شیشې لري هغه یې خرڅ کړه، څوک یې بولاني خرڅوي، څوک یې اوبو خرڅوي، څوک یې کراچیوني کوي. زه هر اثر د افغانستان هنرمندانو ستار کار ته چې مخکې مخ کوم کونه فروشي مې وکاغان نشو، بیا ورپسې کراچي مې واخیستو، میوه مې واچول، کچالو، آلوګان.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د خوشحالۍ په محفلونو کې په حضوري ډول د موسیقۍ په خپرولو بندیز ولګولو. ښځو په خپلې خوښۍ د ثبت شوي پخوانیو سندرو او موسیقۍ په غږولو نمانځلې، خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن منکر وزارت همدا تېره اونۍ په یوه نوي اقدام کې په دا کار هم بندیز ولګوو. ډېری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي پر دوی د طالبان حکومت د محدودیتونو له امله له افغانستان وتی دي. میرویس نجربی هغه سندرغاړی دی چې د رادیو ګانو او ټلویزیونونو له لارې به هم خلکو اوریدلې وي. وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې نور نشوای کولی افغانستان کې ژوند وکړي، نو پاکستان ته کډوال شو.
دلیل از این که ما از افغانستان مهاجر شوم،
یوازینی دلیل چې زه له افغانستان څخه پاکستان ته کډوال شوم دا و چې ما غوښتل آزاد ژوند وکړم، او هغه مینه مې چې له موسیقي سره درلوده غوښتل مې هغه وپالم. دا زما د کلونو ارمان و، نشم کولی په اسانۍ له لاسه ورکړم. زما ژوند او هر څه همدا موسیقي ده. نو پاکستان ته راغلم، خو هیله لرم چې له پاکستان څخه خپل مینهوالو ته موسیقي وړاندې کړم، څو خپل افغاني دود او موسیقي په هر حالت کې وساتلی شو.
موسیقي افغاني بتانم نگه و داریم در هر حالت.
نذیر لطیف او وبشت کاله کیږي چې د موسیقي بیلابیل عالی غږوي. په دې برخه کې ګڼ شمیر شاګردان هم روزلي دي، خو وایي ار شو هیواد پریږدي او دای هم پاکستان ته کډه شي.
بعد از اینکه امارت اسلامی آمدن د افغان
دو امارت لره تا ګوسته چې طالبان راغلل، داسې همکاران مې هم شته چې کابل کې کراچي چلوي، منتو خرڅوي. زینو سره چې خبرې کوم وایي د یو رومي کچالو او د پیازو پیسې هم شو پیدا کولای چې شپې وخورو. زه خپله هم اړ شوم پاکستان ته له خپلې کورنۍ سره راشم. اوس چې پاکستان کې هم ژوند کوو، هغسې ژوند نه دی، فقط د دې لپاره چې مغزو مو آرامه وي کډوال شو.
د طالبانو حکومت نه یوازې د خوشحالۍ په محفلونو کې، بلکې د رسنیو له لارې او آن په ښاري موټرونو کې هم د موسیقۍ په خپرولو بندیز لګولی دی. طالبانو ویاندویانو په وار وار ویلي چې موسیقي حرامه ده. د دوی د بیا ځلې واکمنۍ په لومړیو کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې وې چې په کې لیدل کېدل وسلوال کسان د موسیقۍ آلې ماتوي او ور وراچوي. خو د دوی ویاندویانو هغه مهال په دې اړه چې آیا دا کار طالبانو کړی که نه، ازادي راډیو ته ځواب نه دی ورکړی.
ندافي داسې کسب دی چې ګټه یې کمه خو ستړیا یې ډېره ده، ځکه نداف ځانګړی موقعیت نه لري. کوڅه په کوڅه ګرځي، اوازونه کوي او کار غواړي. منصور الفت چې له شلو کلونو راهیسې دا دنده لري وایي د پخوا پرتله د ندافې کار هم پیکه شوی دی. له منصور سره زموږ همکارې سنا کاکړ خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
ندافې داسې یو کسب دی چې له ډېرو وختونو راهیسې په افغانستان کې تود بازار لري، خو په خپله د ندافانو په خبره نن سبا بازار یو څه سوړ دی. د کار شویو توشکو، بالښتونو او بړستونو راسپړل، د مالوچو شیندل او یا په اصطلاح بیا راژوندي کولو ته ندافې وایي. د ندافانو بازار د اخترونو او نوي کال په راتګ ډېر تود وي. په کابل ښار کې یو 45 کلن نداف منصور الفت، مشهور په مسجدي، چې له شلو کلونو راهیسې دا کاروبار کوي، په دې اړه چې څنګه یې دې کار ته مخه کړه وایي.
دا کسب مې ځکه غوره کړ چې آزاد دی، پلواک دی، د چا تر لاس لاندې کار نه کوو. چې ومه غوښتل کار کوو، چې ومه نه غوښتل څوک په زوره په موږ کار نه شي کولای. موږ له خپل کاره خوښ او راضي یو.
منصور وایي چې ډېرو کورونو ته تللی او له بېلابېلو خلکو سره مخ شوی چې خوږې او ترخې خاطرې ورپرېښې دي.
یو ځای کې مې کار کوو، شاوخوا 12 توشکې وې. یو مالوچ دی، ورته د سیند مالوچ وایي، چې ډېر تسمه دی. هغه مو چې څومره ندافې کړې هېڅ په حال رانغلې. موږ یې بیا بېرته وغوښتلو. څومره
خبره مو چې ورته توضیح ورکړه وی نه منله، له سره یې په موږ کار وکړ، موږ هم له خپلو پیسو تیر شو. ښه خاطره مې بیا دا ده، هرې خواته چې ځم خلک مو عزت کوي، موږ له دوی څخه راضي یو او دوی له موږ څخه.
منصور وایي پخوا به د اخترونو په راتګ سره کار ښه و، خو په خبره یې اوس سره له دې چې اختر نږدې دی سم کار نشته.
پخوا ښه و، یو څه بازار یې تود و، خلکو کار کاوه، عاید یې درلود، اوس هغه شان نه دی، کاروبار نشته. پخوا به د ورځې پنځو نه تر شپږو کورونو ته تلو، اوس یو دوو کورونو ته هم نه ځو ځکه عاید نه لري. د نرخونو کمولو لپاره هم دعوا کوي ځکه د حکومت له بدلون وروسته.